سات ماښام شپږ بجې سوې. ډېرو محترمو اوریدونکو، زما فرشتي جلال زی سلامونه ومني. پروګرام ته شرغ لاست او د ازادي راډیو د نن ورځې په د ورستي پښتو خبري مجله کې د دې سات مهم خبرونه صالح اسحق زی خلقي وړاندې کوي.
دا ولسی جرګه مشروعی په 1909 اتیم کال کې د پارلماني انتخاباتو ځنډیدل د اساسي قانون د 3 اتیم ماده خلاف کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي وایي افغان حکومت په پام کې لري چې د لندن په غونډه کې د هیواد مهم مسایل مطرح کړي. د کورنیو چارو وزارت مقامه د شورا د ورځې د امنیت ساتنې لپاره په زرهاو پولیس ګمرلي. د ایران د امنیتي ځواکونو مخالفه ډلې لاریون کوونکو ترمنځ نښته وشوه او د لندن پولیس وایي دوی په بریتانیا کې د امریکایي مقاماتو د هغه خبرداری په دوام کې پلټنې پیل کړي چې هغوی متحده ایالاتو په تپ روانې الوتکې کې د تروریستي حملې هڅه ګڼي. پوره خبرونه دا ولسی جرګې مشروعی په 1909 اتیم کال کې د پارلماني انتخاباتو ځنډیدل د اساسي قانون د 3 اتیم ماده خلاف کړ. محمد یونس قانوني نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې یو ور بیا ټینګار وکړ چې د انتخابات باید ونه ځنډول شي. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې کاري موده راتلونکي کال د چنګاښ په لومړۍ نیټه پای ته ورسیږي او د اساسي قانون له مخې د ملي شورا انتخابات باید د 1909 اتیم کال په غبرګولی کې ترسره شي. خدا اوس داسې اندېښنې هم راپریدلی چې ویل کېږي د ولسی جرګې د غړیو په ګډون ځینې کړي غوړي د انتخابات وځنډوي. نن د افغانستان د نوې کابینې لپاره کاندید څلور نوماندو وزیرانو ولسی جرګې ته خپل راتلونکي 15 کلن پروګرامونه او پلانونه بیان کړل. د افغانستان د مخابراتو وزیر انجینر امیرزی سنگین، د ښاري پراختیا وزیر یوسف پختون، د حج او اوقاف وزیر عنایت الله بلیغ او د سوداګرۍ او صنایع وزیر غلام محمد یلاقی په خپل ور سره د ولسی جرګې غړو ته خپل کاري پلانونه ورکړل. له تیرې دوشنبې راهیسې هر ورځ د کابینې نوي کاندید وزیران هر یو په خپل وار ولسی جرګې ته د خپل کاري پلانونو د څرګندولو لپاره حاضرېږي. زمونږ غږ آزادۍ راډیو اوري. د کورنیو چارو وزارت وایي د شورا د ورځې د مراسمو د ترسره کولو لپاره د هیواد په مرکز او نورو سیمو کې په زرهاو پولیس په دنده ګمارلي دي. د دغه وزارت وایاند نن په یوې خبري غونډه کې د کابل خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دوی د امنیت لپاره به پولیس هر هغه څه چې په توان کې لري ترسره کړي. ښاغلي بشري همدارس له خلکو غوښتنه وکړه چې د کوم مشکوک کس د لیدو په مهال د پولیسو د ځواکونو سره ډېر زر تماس ونیسي. همدارس د افغانستان په لویدیز کې د صحابي زون د قمندانۍ چارواکي وایي دوی د عاشورا د مراسمو د لمانځلو لپاره د ښه او ډاډمن چاپیریال د برابرولو په هدف په غور، هرات، فراه او بادغیس کې جدي امنیتي تدابیر نیولي. د لویدیز زون صحابي قمندان جنرال اکرام الدین یور ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې نړیوال ځواکونه هم له دوی سره همکاري کوي. د ازادي راډیو ده د میدان ورتک چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان وژل شوی دی. د دې ولایت د ولی ویاند شاهد الله شاهد ازادي راډیو ته وویل د طالبانو یو قمندان روح الله د افغان او نړیوالو سلاساتو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوی دی. د عملیات تیره شپه شاوخوا 2:30 بجې د میدان ورتک په نرخ ولسوالۍ کې ترسره شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د بهرنیو چارو د وزارت مقامات وایي افغان حکومت په پام کې لري چې د لندن په غونډه کې د هیواد مهم مسایل مطرح کړي. د دې وزارت وایاند احمد ظاهر فقیری له ازادي راډیو سره د افغان ځواکونو د ازادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو د ظرفیتونو لوړول، له تروریزم سره د مبارزې ګړندي کول، د مخدر موادو مخنیوی، د یو ښه حکومت جوړول او د سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ پیاوړي کول هغه مسایل دي چې په غونډه کې به پرې ټینګار وشي. که څه هم افغان حکومت غونډې نتایجو ته لا ورته مخه خوشبینده، خو د چارو کارپوهان وایي په خوا ورته غونډې هم جوړې شوې خو د افغانستان پر حالاتو یې مثبتې اغیزې نه دي لیدل شوې. د کورنۍ خبرونه اوس هم سیمهیزو تر لږ ځنډ وروسته سیمهیزو نړیوال خبرونه اوري. د راپورونو پر اساس ایران د امنیتي ځواکونو د مخالفې ډلې لاریون کوونکو سره چې غوښتلې له یوې مذهبي ورځې څخه د دولت پر ضد د نویو مظاهرو لپاره استفاده وکړي نښته وشوه. عیني شاهدانو د ازادي راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا ته وویل د بسیج په نوم امنیتي وسلوالو په تهران کې د لاریون کوونکو د راټولېدو مخه ونیوله چې له امله د دوی او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې. د جراس اوره حسابس په نامه د مخالفانو په پانو لیکلي امنیتی مقاماتو همدارس روس له هغه د اسنا خبری آژانس ودانی ته ننوتل چې یو شمیر لاریون کوونکي هلته پټ شول. په داسې حال کې چې بهرنیو ژورنالیستانو ته له لاریونونو څخه د راپور ورکولو اجازه نه ده ورکړل شوې، دا راپور هم تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې نه ده تایید کړې. د پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې ایرانیان د عاشورا مراسم ترسره کوي چې د شیعه مسلمانانو لپاره د مذهبي ماتم کلنۍ ورځې دي. د دې مراسمو په ترڅ کې سبا د ویر تر ټولو لویه ورځ ده. د ایران د پولیسو مشر اسماعیل احمدی مقدم خبرداری ورکړ چې پولیس به د هر ډول غیر مذهبي غونډو په وړاندې سخت عمل وکړي. له ازادۍ راډیو نړیوال خبرونه اوري. د لندن پولیس وایي دوی په برېټانیا کې د امریکایي مقاماتو د هغه خبرداری په دوام کې پلټنې پیل کړي چې هغوی متحد ایالاتو ته په روانې یوې الوتکې کې د تروریستي حملې هڅه ګڼي. یوه دولتي ویاند ازادۍ راډیو ته تایید کړه وروسته له هغه چې یوه کس په یوه الوتکه کې چاودیدونکو موادو ته د اور اچولو هڅه کوله، د لندن پولیس له امریکایي مقاماتو سره اړیکې نیولې. ګومان کېږي نایجیریایي مشکوک کس چې عبدالفاروق عبدالمطالب نومېږي په لندن کې زده کړې کړې وي. عبدالمطالب هغه مهال په متحده ایالاتو کې بندي شو چې له امستردام څخه د امریکا ډیټرویت ته نږدې شوې وه او د الوتکې د عملي او مسافرو لخوا ونیول شو. د امریکا د کانګرس یوه غړي پیټر کینګ وویل په دې باور دی چې عبدالمطالب به له القاعده تروریستي شبکې سره تړاو ولري. د امریکایي مقاماتو له خبرداري وروسته د امستردام په هوایي ډګر کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نن د ریختر په مقیاس 6.3 درجې زلزلې د اندونیزیا ملکو ټاپو ولړزوه او د امریکا د زلزلې جیولوجیکي سروې مسؤلین وایي تر اوسه د زلزلې له امله د رسیدلو زیانونو او مرګ ژوبلې په اړه کوم راپور ورته نه دی رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې نن د هغه سمندري طوفان یا سونامي د 15مې کلیزې په مهال چې په آسیا او افریقا کې د هند سمندر د څپو له وجې شاوخوا 230,000 کسان ووژل، د دعا او یادښت مراسم پر ځای شول. د دې کسانو نیمایي د اندونیزیا په اچي ولایت کې د 2004 میلادي کال د دسمبر په 26مه وژل شوي وو. سونامي هغه مهال راپورته شو چې د سوماترا ټاپو کې تر بهر لاندې د ریختر په مقیاس 9.3 درجې زلزله وشوه. د دې سمندري مصیبت له وجې په سریلانکا او تایلند کې هم له 500,000 زیات کسان وژل شوي دي. د شمالي قفقاز اسلامي وسلوالې ډلې د روسیې د یو اورتودوکس کشیش د وژنې پړه په غاړه اخیستې چې تیره میاشت وژل شوی و. د چیچنیا اړوند وسلوالې په انټرنیټي پاڼه کې ورشوي دانیل سیسیوف د هغه کس لخوا وژل شوی چې دوکو عمروف ته یې د وفادارۍ ژمنه کړې وه. او راپورونه وایي اسرایلي سرتیرو په دوو بیلو پیښو کې 6 فلسطینیان وژلي دي. دا په دې وروستیو میاشتو کې تر ټولو خونړۍ پیښه ده. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه حسیب شهید اقتصادي او سپورتي خبرونو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لپاره نوماند وزیر وایي چې له ولسی جرګې نه د باور رای د ترلاسه کولو په صورت کې به په هیواد کې د سوداګریزو فعالیتونو لپاره پراخه زمینه برابر کړي. غلام محمد یعلاقی نن د ولسی جرګې غونډې ته د خپلو پروګرامونو د بیانولو په ترڅ کې وویل چې د هغه په لومړي توبونو کې د خصوصي سکتور پیاوړي کول او د افغانستان د کورنۍ او تولیداتو پیاوړي کول شامل دي. هغه په خپلو خبرو کې ځینې نور پروګرامونو ته هم اشاره وکړه چې د په وینا له دغه پروګرامونو سره به یو ځای پلی شي. د خوست ګمرک رئیس قرار شاه وایي چې په لیندې میاشت کې د خوست ګمرک په عوایدو کې 5.5 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی چې دا د تیرې میاشتې په پرتله زیات عواید دي. دی وایي چې د ګمرک د عوایدو ډېرېدو لامل په ګمرک کې د مامورینو ښه کنټرول او په اداره کې د فساد نشتون دی. د ویل کچېرې د خوست او پاکستان ترمنځ غځېدلې لارې په سمه توګه کنټرول او د ګمرک مامورین هلته ځای پر ځای شي، نو د عوایدو کچه به د اوس دوه برابره شي. تمه ده چې د افغانستان د بایسکل ځغلولو د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي په بنګلاديش کې د بایسکل ځغلولو په سیمه ییزو سیالیو کې د ګډون لپاره د غهیبت ته سفر وکړي. په کابل کې خبریدونکو ورسپانې اصلاح په خپل یو خبر کې لیکلي چې په دې سیالیو کې به د افغانستان د بایسکل ځغلولو د ټیم 3 لوبغاړي او د افغانستان د بایسکل ځغلولو د فدراسیون رئیس برخه واخلي. د ورکړ شوی خبر له مخې په دې سیالیو کې د جنوبي اسیا د هیوادونو لوبغاړي هم برخه اخلي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې په هیواد کې د افغانستان د لرغونو لوبو بیا رایجولو لپاره به پراخي هڅې وکړي. د بختر دولتي اژانس خبر لمغي په افغانستان کې ځینې لرغونی لوبې لکه نیزه بازی او توپزنی دور کې دوه حل کړي او دغه لوبو ته جدي پاملرنه پکار ده. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبر ویلي چې په دې برخه کې جدي پروګرامونه تر لاس لاندې لري.
ساده ماشام شپږ بجې او لسته قیدی روانه پښتو خبري مجله تر شپږ نیمو بجو پورې ده. د خبرونه د نیم ساعت په پاته څو دقیقو کې بعد افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو لخوا د لندن کنفرانس د تیاریانو واوري. افغان چارواکي وایي د کنفرانس نتایجو ته خوشبین دي. د افغانستان ولسي جرګې نن د نوي کابینې لپاره په 15 تنه وړاندیز سوي کسان غونډې توربللي او د هغوی د کاري پلانونو په اړه پوښتنې ځینې وکړې. د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت د کورونو د نویو پروژو د پیل خبر ورکوي. په میدان وردګ ولایت کې به مو د وسلوالو طالبانو د یو قومندان د وژل کېدو له جریانه خبر کړو. په صوبه سرحد کې د وروستیو امنیتي تحولاتو په اړه راورېدلې سي. همدارس په کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو کې به د عاشورا د مراسمو لپاره د ځانګړو تدابیرو خبر سي. تاکل سوي ده چې د جنوري د میاشتې په پیل کې د افغانستان لپاره په لندن کې یو نړیوال کنفرانس جوړ شو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي وایي چې مربوطو ادارو په دې اړه طرحې او وړاندیزونه برابر کړي دي او دوی د لندن د کنفرانس نتایجو ته خوشبین دي. خو د افغانستان د چارو سیاسي کارپوهان په دې اړه څه وایي؟ په کابل کې د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو همدارس له یو شمېر نورو کارپوهانو سره خبرې کړې دي چې د رپورت د اوریدو بلنه درکوم.
افغان چارواکي وایي چې د لندن کانفرنس ته چمتووالی بشپړېدونکی دی او د دې لخوا د ټاکل سوي بین الوزارتي کمیسون کار روان دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي احمد ظاهر فقیری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته په امریکا کې وویل د نوو طرحو په وړاندې کولو سره غواړي د امنیت بیا رغونې او اقتصاد په برخه کې د بهرنیو هیوادونو لا زیاتې مرستې را جلب کړي. ښاغلی فقیری د لندن کانفرنس په اړه د خپلو طرحو په اړه داسې وویل:
د افغانستان لخوا یو بین الوزارتي حکومت جوړ شوی چې په هغه د دفاع وزارت وزیر، د داخلي وزارت، د خارج وزارت، د مالی وزارت سرپرستان او د ملي امنیت رئیس او د جمهوری ریاست د امنیتی چارو مشاور، د ملي ارګانونو اداره رئیس، د دایا کمیسیون رئیس پکې ګډون لري. دغه کمیسیون د افغانستان نقاط نظر، د افغانستان پالیسی، د افغانستان توقعات چموش غواړو په دغه کنفرانس کې مطرح شي، هغه باندې کار کوي چې ډېر مهمه نتایج ته رسیدلی دی.
د لندن کانفرنس د نوې میلادي کال د جنوري پر 28مه د برتانوي چارواکو په نوښت او د افغانستان او هغه هیواد په مشرۍ جوړیږي. د جنو مرسته کوونکو هیوادونو استازي به هم په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي او د خپل نو مرستو چې د بیا رغونې او اقتصادي حالت د پیاوړي کولو لپاره افغانستان ته ورکوي د افغان چارواکو سره خبري وکړي. د چارو یو شمېر څېړونکو کړه کانفرنس ته لوي خو هیله مندي خو د اندېښنه هم لري چې د کانفرنس به د تیر په څیر وي چې روښانه او شی پایلې د امنیت بیا رغونې او اقتصادي حالت وړولو کې نترلوده. د کابل په هنتون حقوق په هنځي استاد نصر الله ستنغزی وای په تیر کانفرنسونو کې هغه هیلې چې افغانانو درلوده عملی نسوي.
اساسا که د تیر کانفرنسونو پایلو او نتایج ته وګورو، زه فکر کوم چې مطلقا ناکام کانفرنسونو په لور نشي یادولای. اما چې توقع لا هغه څه نه عملی شوی، لاتونه ډیر واضح دي. یو ولایت دا چې اساسا هلته ډیر لوړ وادي کیږي، حتی مبالغه پکې کیږي، ځینې هیوادونه د مادي امکاناتو وادي کوي اما په عمل کې نه عملي کوي. او بل خلل بینالمللي ټولنې په منځ کې او همغږي وجود نه درلودل په تېرو اتو کلو کې بل مشکل د افغانستان په دولت کې ده. هغه ځانګړي ظرفیتونه چې باید په اتو کلو کې د دې کنفرانسونو د نتایجو د عملي کېدو لپاره درلودل، متاسفانه هغه نه درلودل.
ښاغلی ستنګزي وویل دا ستونزې دوه اړخه لري. یو دا چې د خلکو غوښتنې پوره نه سوې. نړیوالې ټولنې دا ستونزې درلوده چې د خلکو غوښتنې درک نه کړای سوای او هغه وعدې چې خلکو ته ورکړې وې عملي نه کړې. بل دا چې افغان دولت په تېرو اتو کلونو کې خپلې وعدې پوره نه کړای سوای. توکیو، پاریس او لندن په تیر کلونو کې د افغانستان په اړه دغه ډول کنفرانسونو قربانه وو. څېړونکي وایي د افغانستان یوازینی ستونزه دا نه ده چې امنیت نه لري، بلکې د کاري وړتیاو نشتون، اداري فساد او کمزور اقتصادي حالت هغه څه دي چې باید ورته جدي پام وسي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د دې پښتو خبری مجلې مو نوري 15 دقیقې پاتې دی ورسته په خبری مجله کې د کابل او د افغانستان له ټولو ښارونو د عاشورا د مراسمو په درشل کې د شدید او امنیتي تدابیرو له جریان خبر سي. نن د افغانستان ولسي جرګې د کابینې د نوي اعلان سوي لست څخه د مخابراتو سوداګرۍ د حج او اوقافو او د ترانسپورت وزارتونو او د کلیو د پراختیا او بیا رغونې د وزارت لپاره وړاندې سوي کسان غونډې ته وربللي وو ترڅو خپل کاري پروګرامونه توضیح کړي او د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د غونډې له جریانه بعد ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند رپورټ وړاندې کړي.
په لومړي سر کې سره له دې چې د مخابراتو د وزیر تیر کارونه مثبت ارزیابي شول، خدا پښتنه ترې وشوه چې د افغان ټیلیکام پر شرکت تر اوسه شاوخوا 2.5 میلیونه ډالر لګېدلي دي، خو د عوایدو په هکله ملت ته معلومات نه دي ورکړل شوي. دا پښتنه د مخابراتو کاندید وزیر امیرزی سنگین داسې ځواب کړه:
موږ غواړو په 15 راتلونکو کلونو کې درو عمده هدفونو ته ورسیږو. لومړی د مخابراتي خدماتو اندازه 100% کړو، د هیواد ټول نفوس د ټلیفون خاوندان کړو، او د افغان ټلیکام اوایې چې اوس په کال کې 15 میلیونه ډالر دي تر 1980 کال پورې 6 میلیونه ډالر ته ورسوو.
لدې ورسته د سوداګرۍ وزارت ته کاندید غلام محمد الاقی هم د جرګې د غړو لګنو پښتنو سره مخ شو. لده و پښتل شول چې د هیواد واردات د صادراتو په نسبت ډیر لږ دي. د جرګې غړو وویل د دې سبب څه دی چې اوس مهال د قالینو په صادراتو کې 60% کمواله راغلی دی. کاندید وزیر غلام محمد الاقی د دې پښتنې په ځواب کې وویل:
باید صنایع را حمایه بکنیم.
موږ په پام کې لرو له صنایعو ملاتړ وکړو ترڅو رجې توان پیدا کړي چې د بهرنیو هیوادونو له صنایعو سره رقابت وکړي. د قالینو د صادراتو د کموالي عوامل په نړۍ کې اقتصادي بحران او په پاکستان کې امنیتي وضعیت پورې اړه لري. سربیره پر دې پلان لرو چې د افغاني قالینو لپاره د بیتی کولو او منځلو سیستم په هیواد کې دننه فعال کړو.
د حج او اوقافو وزارت ته کاندید مولوي عنایت الله بلیغ چې مخکې له دې د اداري چارو کومه تجربه نه لري، د حج او اوقافو د وزارت د پخوانی وزیرانو او نورو لوړ رتبه کارکوونکو شکایتونه ورته واورول شول، او دای هم وویل چې پخوانی وزیران یو هم ونه توانید چې د حج په مراسمو کې د درغلیو او ستونزو مخه ونیسي. د حج او اوقافو وزارت ته کاندید ژمنه وکړه چې دی به په خپل ټول توان او د ملت د استازیو په مرسته دغه ستونزې اوارې او د تکرار مخه به ونیسي. له غرمې وروسته د کلو د پراختیا وزارت ته کاندید وایس احمد برمک او د ترانسپورت وزارت ته کاندید محمد الله بتاش د دوی کاري پلانونه جرګې ته تشریح او د وکیلانو له پښتنو سره مخ شول. دوی هم ژمنې وکړې چې په ورسپارل شو چارو کې به له پوره صداقت او ایمانداری څخه کار اخلي.
د افغانستان ولسی جرګې اعلان کړی دی چې په ترتیب سره به د 900 کسانو کاري پروګرامونه اوریدوی به خپل غونډو تربولي او بیا په پای کې په یو ورځ دغو کسانو ته د باور یا عدم اعتماد رای ورکوي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
مخکې تر دې چې د میدان وردګو په ولایت کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان د وژل کېدو له جریان خبر سي، او بیا وروسته د پورې غاړې ته د تازه عملیاتو رپورټونه واوري. د افغانستان د شاري پراختیا او کور جوړونې د وزارت یو د کارونو په ارتباط یو تازه رپورټ لرو چې وایي دوی د ښوونکو لپاره د ښارګوټو د جوړولو طرحې او د ډیزاین کار روان کړی چې تر اوسه یې لومړی پړاو بشپړ شوی دی. د دغه وزارت سرپرست د څرګندونې نن په د پوهنې وزارت ته د اوربلل سوبیو شوونکو او د پدې اړه د جوړې سوي غونډې په جریان کې کړی دی چې د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمن به جزئیات وړاندې کړي.
د لومړي ځل لپاره د خونکو د خارګوټو د جوړولو عملی پلان چې د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت لخوا برابر شوی دی د افغانستان د پوهنې وزارت ته وسپارل شو. د خونکو د استوګنې لپاره په کابل، کاپیسا، ننګرهار، کندز، هلمند، کندهار، فاریاب، خوست، بامیان او جوزجان ولایتونو کې د ځمکو د سباندې 15,000 نمرو اسناد د شنبې په ورځ د افغانستان پوهنې وزارت ته وسپارل شول. د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت سرپرست انجینیر یوسف پختون په دې اړه وویل:
وزارت محترم مورخ د حدود 130
دی وایي د افغانستان د پوهنې وزارت 1,13,000 جریبه ځمکه لیست کړې ده، چې له دې څخه به د ښوونکو لپاره 2,50,000 تر 3,00,000 پورې د استوګنې ځمکې وویشل شي، چې دا یوه نمونهیي پروژه ده. نوموړي دغه شان وویل چې په ټولیز ډول د ښوونکو لپاره د 123 ښارګوټو جوړول په پلان کې دي، چې له دې ډلې څخه د 40 ښارګوټو کار بشپړ شوی دی او په 45 نورو یې کار روان دی. د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست غلام فاروق ورداک هم په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې به 3,15,000 ښوونکو ته د استوګنې نمرې وویشل شي. خاغلی ورداک دغه شان ویل چې خونکو ته به دغه ځمکو د ودانولو لپاره هم اسانتیاوي برابر شي.
په دولت کې به دومره امکانات موجود نه وي چې موږ کورونه ورته جوړ کړو، اما د اسانه دوباره پرداخت د قرضو د ورکولو امکانات ورته برابرو. د بانکونو سره مخابره کړي، د بیرونی تمویلونکو ادارو سره مخابره کړي چې دوی ته اسانه قرض ورکو. اسانه په دې منظور چې په وړو اقساطو کې هغه بیرته قابل د پرداخت وي، او د معلم وکولی شي چې په خپل معاش کې یو د وړوکی قسط ورته په ماهانه او سالانه ډول بیرته ورکړی شي.
ښاغلي وردګ د دغو څرګندونو تر څنګ دا هم وویل چې د روان کال تر وروستیو پورې به د 15,000 ښوونکو په ماشونو کې هم د پام وړ بدلون راشي، خو دا خبره د ښوونکو زړونو ته نه لویږي، ځکه دا لومړی ځل نه دی چې د ښوونکو د ماشونو د لوړولو خبره کیږي، بلکې له څو کلونو راهیسې دوی ته دا شان زیری ورکړل شوی دی چې اوس نو دا خبرې هم ورته کوم نوی والی نه لري. ښوونکي وایي که چیرې د دولت لخوا دوی ته ښه امتیازات ورکړل شي، دا په هیواد کې د زده کړې په بهیر هم ښه اغیز درلودلی شي.
د رپورټونو پر اساس د وسلوالو طالبانو یو قومندان په میدان وردګ ولایت کې یو مسجد ته نږدې وژل سوی دی. مخکې داسې خبر ورکړ سوی و چې دا قومندان په سیمه کې یو مسجد ته داخل سوی و او هلته د افغان ځواکونو لخوا وژل سوی، خو د امریکا او افغانستان پوځي چارواکي دا ردوي او وایي چې دوی په مسجد کې دننه ډزې نه دي کړي، بلکې د طالبانو د قومندان د دې مسجد په انګړ کې وژل سوی دی. د اسوسییټډ پرس اژانس له دې جریان رپورټ لري چې صالح محمد صالح به یې جزئیات وړاندې کړي.
د وسلوال یو قومندان د شمې پر سهار په میدان وردګو کې یو مسجد ته نږدې په نشته کې ووژل سو. دا خبر د ناټو او امریکا پوځي چارواکو هم تایید کړی دی. د دوی په وینا افغان او بهرنۍ سرتیرو په ګډه په سیمه کې د هغه سغدریزې د موندلو لپاره پوځي عملیات وکړل چې غوښتل یې په سیمه کې وسلې او جنگي مهمات رانیسي. رپورټونه وایي دغه وسلوال یو نږدې جمعه ته ننوت چې افغان او بهرني ځواکونه په پسې و. وروسته افغان ځواکونو جمعه محاصره کړ او هغه ته د تسلیمېدو امر وکړ، خو کله چې دغه طالب قومندان د وسلې ډز پیل کړ افغان عسکر مسجد ته ننوتل. د ناټو په یوه اعلامیه کې راغلي دغه نشته چې په نرخ ولسوالۍ کې سوي، په نتیجه کې دغه طالب قومندان د مسجد په انګړ کې وژل سوی دی. د ناټو تړون سازمان وایي په داسې حالاتو کې طالب قمندانان هر وخت کوشش کوي سپیڅلو ځایونو ته پناه ویسي. د نرخ ولسوالۍ د پولیسو سرپرست عبدالحق وایي دغه ډزې تیره شپه 3 بجې د مسجد په انګړ کې سوي، نه په مسجد کې دننه. په یوه جلا پیښه کې د افغانستان په جنوب کې تیر ماښام یو امریکایي عسکر د یو ماین په چاودنه کې وژل سوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. په یو بل راپور کې راغلي چې په خوست کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ګڼ وسلوال چې د حقانی شبکې یو مهم مشر هم پکې شامل دی وژل سوي دي. پوځي چارواکي وایي په دې عملیاتو کې زیاتې وسلې د دولتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
او وسله موماندو ایجنسی د وسلوالو طالبانو پاکستانی طالبانو او د پاکستان د پوځ ترمنځ د وروستیو نشټو رپورټ لرو چې په سیمه کې زموږ خبريالي وړاندې کوي.
په موماندو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ وروسته لاغي جګړه پیل شوه چې د صافو له قدرې په چمرکند سیمه کې حکومتي لوري دوه ورځې وړاندې یو نوی امنیتي پوسټه جوړ کړه. په دې پوسټه باندې تیر ورځ ځای طالبانو چریکي حمله وکړه او د اکرام الله مومن په نوم یو کس چې ځان د طالبانو ویان بولي رسنیو ته وویل چې په دغه حمله کې و حکومتي سرتیري وژلي، ګڼ شمېر ژوبل کړي او سپک او درنه وسلې هم له ځان سره وړې ده. خو اوس د شمې په ورځ په موماندو کې حکومتي چارواکي وایي په طالبانو باندې ځواکونو ځوابي بریدونه ترسره کړي چې ورکې سالور طالبان وژل شوي او و نور ژوبل شوي دي. په سیمه کې حکومتي چارواکي همدارس دعوه کوي چې د صافو له قدرې چمرکند سیمه لا هم د دوی تر واک لاندې ده. پا په قبایلی سیمه مومندو کې د ډیر ځنډ نه پس یو وار بیا حکومتي ځواکونه او طالب وسلوال په خپلو کې سره نښلي چې له امله یې د خلکو اندېښنې راپارېدلې دي. د سیمې یو اوسېدونکی مسلم خان مومند وایي
مومند کې خو تر ډېر ورځ نه دلته مطلب چې امن وو او خلک خوشحاله وو، واپس هم نو راتلل خپل علاقو ته راتلل شروع شوي وو. په دې علاقه کې دوی یو پوسته چې کومه وړاندې جوړه کړه چې هغې سره خلک نور هم ډاډه شوي وو چې دوی خپلې علاقې ته به راشو او دلته مونږ ژوند کوو، او ځکه چې بارانو علاقو کې د مهاجرت په ژوند کې خلک تنګ شوي وو. خو چې کله دوی راغله او دا قسمه جګړه بیا وشوله نو هغې سره د خلکو نور هم سخه خوره شوله چې مونږ اوس بیا کوم خاطر جوړ چکه وو.
د مومندو سیمه د افغانستان نړ ولایت ته نږدې پرته ده چې کله ناکله ورکې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې کېږي. د جنګونو له امله زرګونه مومن قبایل وارده مخه د پېښور کچه کړې او د نوخار جلوزو کمپونو ته کډه شوې دي. نجیب عامر، د ازادۍ رادیو، پېښور.
ازادۍ رادیو ستاسو لیکونو ته انتظار باسي. په پېښور کې د پوسټ باکس شمیره ده 1340.
د نن ورځې د خبرونو په جریان کې به مو اوریدلې وي چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي خبر ورکوي چې د عاشورا د ورځې د مراسمو د ترسره کولو لپاره د مراسمو په جریان کې د امنیت د تامین لپاره د هیواد په مرکز او د لویو ښارونو په لویو ښارونو کې په زرهاو پولیس په دندو ګمارل دي ترڅو خلک وکولای شي چې د غورت په پوره امنیت او ډاډ کې مول مانځي. نن په کابل کې د عاشورا د ورځې په مناسبت یو ستر غونډه جوړه شوې وه چې د سنی او شیعه دینی عالمانو په سلګونو خلکو پکښې کې ګډون کړی و. یو شمېر عالمانو په دې ټینګار وکړ چې دا ورځ دې له اسلامي اصولو سره سمه ولمانځل سي. دا چې څه وړاندیزونه په دغه ستره غونډه کې نن سوي دي په دې اړه به له کابله د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر شمن رپورټ وړاندې کړي.
د عاشورا د ورځې په مناسبت په کابل کې په جوړه شوې غونډه کې سنی او شیعه عالمانو په خپلو ویناوو کې د دوه دوو مذهبونو د پیروانو ترمنځ په یووالي او ورورګلوۍ ټینګار وکړ. د یکشنبې په ورځ دا غونډه د افغانستان د اخوت اسلامي شورا لخوا چې د سنی او شیعه عالمانو یو ګډ سازمان دی جوړ شوی وه. یو شمېر ویناوالو په خلکو ټینګار وکړ چې د عاشورا ورځ دې له اسلامي اصولو سره سمه ولمانځي، په دې ورځ دې لمونځ روژه ونیسي او خیراتونه دې ورکړي. د افغانستان د اخوت اسلامي شورا او د شیعه عالمانو د شورا منشي وویل د عاشورا په ورځ په تیغ لرونکو ځنځیرونو ځان وهل لکه چې ځینې خلک یې کوي ناروا کار دی. محمد علي فطري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه سل په سلو کې موافق یم چې په تیغ لرونکو ځنځیرونو باندې د ځان وهلو پر ځای چې شیعه عالمان په اتفاق سره سم نه بولي او حرام یې بولي که چیرې وینه ورکول سي، په دې سره سل په سلو کې د خدای جل جلاله رضا ترلاسه کیږي. خدای جل جلاله ترینه خوشحالیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم او په خپله د خدای د رسول مسیح امام حسین ترینه خوشحالیږي.
د عاشورا د ورځې د لمانځنې لپاره چې د محرم الحرم د میاشتې له 10 نیټې سره سمون خوري په کابل کې د خلکو او دولت لخوا چمتووالی نیول شوی دی. دا ورځ د شیعه مذهب پیروان په ځانګړو مراسمو سره لمانځي. په دې ورځو کې د کابل ښار په اکثرو سیمو کې د دوی لخوا بیرغونه او تورې جنډې نصب شوې دي او خیراتونه او نظرونه وباسي.
امروز روز نهم عاشورا است.
نن د عاشورا نهم ده. د دې لپاره نظر و نیاز کوم چې امام حسین د ازادي او د حق په لار کې خپل وینه تې کړې ده. دا نظر ټولو دکاندارانو نیولې، دا ټول مسلمانانو ته ورکو، هر چاته چې ورسیږي هدف مو هم دا دی.
د افغانستان دولت هم وایي چې د عاشورا د ورځې د لمانځنې لپاره یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې د تیر کال په شان دی په دې ورځ د وینو بانکونو ته ورشي او د اړه خلکو لپاره دې خپل وینه ورکړي.
سنی او شیعه دینی عالمانو پر دې ټینګار کړی چې د عاشورا مراسم دې په امن او سوله کې ترسره سي. په هرات کې ځانګړي سیمې د خلکو لپاره ځانګړي سوي دي ترڅو دوی هلته خپل مراسم ترسره کړي او د ښار په منځ کې د نورو خلکو د کار لپاره مزاحمت جوړ نه کړي. د ازادي راډیو خبریال شرف الدین استانګزای له هراته د دغو ځانګړو تدابیرو په اړه رپورټ وړاندې کوي.
د هرات د ولایتي شورا وکیل او د اهل تشیع استاد زاری حق جو ازادي راډیو ته ویل د هرات د علماء او شورا د عاشورا کمیسیون ګډه پریکړه وکړه چې د عاشورا مراسم به په ځانګړو سیمو د ښار کې پرته له دې چې نورو خلکو ورځني کاروبار متاثر کړي ترسره کړی شي. د دې مراسمو د اجرا 15 سیمې په ښار کې داسې ونومولې. د خلکو رایو او کمیسیون پریکړې ته په درنښت زه هم د دې طرفدار یم چې مراسم په خوندي ډول ترسره شي، ځکه نو د ښار جنوب بیکر آباد منځنۍ برخه کې د وینو بانګواټ نهمه ناحیه کې باباجي او د جبرایل سیمې ورته ځانګړې شوې. ټولو عبادت کوونکو ته مې هیلې ده چې د ازادارۍ په مهال نورو ته مزاحمت ونه کړي.
د ازادي رادیو د پښتو خبری مجله نوره ختمه سوه. ششپه درته غواړم فرشته جلال، زه اجازه غواړم او خپل خبرونه مو ملیحا حراری وړاندې کوي.
تشکر فرشته جان و سلام دوباره به شنوندگان گرامی. در سطر گزارش ها میشنوید که دولت افغانستان برای عملی کردن برنامه های خود در کنفرانس لندن تشکیل کمیته بین الوزرا را پیشنهاد کرده است. از تحولات دیگر هم گزارش داریم. ممنون. خواست توجه کنید به خبرهای افغانستان منطقه و جهان از زرغون منگل.
رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید تأخیر در برگزاری انتخابات شورای ملی سال 1389 یک عمل خلاف قانون اساسی کشور خواهد بود. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید به خاطر تأمین امنیت مراسم عاشورا هزاران نیروی پلیس در مرکز و سایر بخش‌های کشور توظیف گردیده‌اند. و تدابیر شدید امنیتی در میدان‌های هوایی آمریکا و دیگر کشورهای جهان به دنبال دستگیری یک مرد نایجیریایی اتخاذ شده است که می‌خواست خودش را در داخل یک طیاره که راهی دترویت بود منفجر کند. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید تأخیر در برگزاری انتخابات شورای ملی سال 1389 یک عمل خلاف ماده 83 قانون اساسی کشور خواهد بود. محمد یونس قانونی امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه یک بار دیگر تأکید کرد که برگزاری این انتخابات نباید به تأخیر بیفتد. قرار است دوره کاری 5 ساله ولسی جرگه افغانستان به تاریخ اول سرطان سال 1389 پایان یابد و بر اساس قانون اساسی کشور انتخابات شورای ملی باید در ماه جوزای سال آینده برگزار گردد. اما در این حال یک رشته نگرانی های وجود دارد و گفته می شود که برخی از حلقات به شمول عده‌ای از وکلای ولسی جرگه بنابر دلایل نامشخص در تلاش هستند برگزاری این انتخابات به تأخیر بیفتد. به سلسله روند حضور وزرای پیشنهادی به ولسی جرگه افغانستان امروز کاندیدان وزارت‌های مخابرات، تجارت و صنایع، حج و اوقاف در ولسی جرگه افغانستان حضور یافتند. در آغاز این نشست انجینیر امیر زیسنگین نامزد وزارت مخابرات افغانستان گفت ظرف 5 سال آینده تلاش خواهد کرد تا عواید دولت را از درک عرضه خدمات مخابراتی نسبت به سالهای گذشته بلند ببرد. سپس غلام محمد یلاقی نامزد وزارت تجارت و صنایع گفت تنظیم قیمت مواد ارتزاقی و ایجاد شرایط مناسب برای انکشاف سکتور خصوصی شامل اولویت‌های کاری وی در 5 سال آینده می شود. بعدن عنایت الله بلیغ وزیر پیشنهادی حج و اوقاف اطمینان داد که در صورت دریافت رأی اعتماد در راستای از بین بردن فساد اداری و سپردن کار به اهل کار برنامه های تازه را روی دست خواهد گرفت. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید به خاطر تأمین امنیت مراسم عاشورا هزاران نیروی پلیس در مرکز و سایر بخش‌های کشور توظیف گردیده‌اند. سمرای بشری سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل به مردم اطمینان داد که نیروهای پلیس هر آنچه در توان دارند به خاطر تأمین امنیت آنان انجام خواهند داد. بشری از مردم نیز خواست در صورت مشاهده افراد مشکوک با نیروهای پلیس در تماس شده و همکاری کنند. از سوی دیگر مسئولین قماندانی زون ساحوی پلیس در غرب افغانستان میگویند آنان به خاطر ایجاد زمینه مناسب برای برگزاری مراسم عاشورا در ولایات هرات، فراه، غور و بادغیس تدابیر جدی امنیتی را روی دست گرفتند. مقامات ولایت میدان وردک از کشته شدن یک قماندان برجسته طالبان در این ولایت خبر دادند. شاهیدالله شاهد سخنگوی والی میدان وردک امروز بر رادیو آزادی گفت روح الله در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و آیساف کشته شده است. به گفته آقای شاهد این عملیات حوالی ساعت 2 دیشب در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ را اندازی شده بود. تا حال طالبان در این خصوص تبصره نکردند. مقامات وزارت امور خارجه افغانستان میگویند حکومت این کشور در نظر دارد مسائل مهم را در نشست بین المللی لندن مطرح کند. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت ارتقای ظرفیت نیروهای افغان، تشدید روند مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، ایجاد حکومت داری خوب و تقویت همکاری های بین المللی و منطقوی از مسائل است که حکومت افغانستان روی آن در کنفرانس بین المللی لندن تاکید خواهد کرد. قرار است این کنفرانس به تاریخ 28 جنوری سال آینده به میزبانی مقامات برطانوی در لندن برگزار شود. بر اساس گزارش ها از ایران، نیروهای امنیتی آن کشور با حامیان اپوزیسیون که با استفاده از یک روز مذهبی میخواستند مظاهره کنند درگیر شده اند. گفته می شود این تظاهرات در مشهد رخ داده است. این حادثه در حال صورت می گیرد که ایران برای مراسم دهم عاشورا که فردا می باشد آمادگی می گیرد. رئیس پلیس ایران گفته است نیروهای امنیتی هر گرد همایی غیر مذهبی را در این روز با شدت سرکوب خواهند کرد. تدابیر امنیتی در ارتباط دستگیری یک مرد نایجیریایی که میخواست خودش را در یک تیاره کرایی دترویت امریکا بود منفجر کند در امریکا و دیگر میدانهای هوایی کشورها تشدید یافته است. یک مرد نایجیریایی 23 ساله که گفته میشود با القاعده ارتباط دارد، شام دیروز میخواست وسیله را به آتش کشیده و منفجر کند. وی توسط مقامات امریکایی دستگیر شده و تحقیقات از وی جریان دارد. مراسم دعاخوانی به مناسبت پنجمین سالگرد سونامی بحیره هند که در آن در سال 2004 230 هزار نفر کشته شدند امروز دایر شد. در مساجد ایالت اچه اندونزیا که نسبت به هر جای دیگر از این سونامی متضرر شده بود، مراسم دعاخوانی دایر شد. در منطقه توریستی پوکت تایلند هم که از این حادثه شدیداً متاثر شده بود، زنده ماندگان این حادثه امروز لحظه سکوت اختیار نموده و بودیست ها برای قربانیان این حادثه دعاخوانی کردند. سونامی سال 2004 در اثر یک زلزله به شدت 9.3 درجه ریشتر در عمق بحر در سواحل سوماترا رخ داده بود. و خبر آخر که نیروهای اسرائیلی 6 فلسطینی را در 2 حادثه جداگانه به قتل رسانیدند. این حوادث خونین ترین حوادث میان طرفین در چند ماه اخیر می باشد. به گفته یک سخنگوی اردوی اسرائیل، نیروهای امنیتی 3 فلسطینی مظنون را که می خواستند از غزه داخل اسرائیل شوند با فیر گلوله از پا در آوردند. از سوی دیگر به گفته شاهدان عینی و کارمندان صحی در کرانه غربی، نیروهای اسرائیلی 3 عضو گروه شهدای الاقصا را به قتل رسانیدند. این گروه بخش تندرو حزب مربوط به محمود عباس رئیس اداره فلسطین است. اردوی اسرائیل تا حال در این مورد تبصره نکرده است. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
وزیر پیشنهادی تجارت و صنایع افغانستان میگوید در صورتی که از ولسی جرگرای اعتماد به دست بیاورد، زمینه فعالیت های بیشتر تجارتی را در کشور فراهم میکند. غلام محمد ییلاقی با حضور در مجلس عمومی ولسی جرگای افغانستان ضمن تشریح برنامه های خود گفت که یکی از اولویت های اساسی وی تشویق سکتور خصوصی و تقویت صنایع داخلی افغانستان است. وی گفت این برنامه ها را در کنار سایر پلان هایی که دارد یکی پای دیگر عملی خواهد کرد. مقامات محلی در ولایت خوست میگویند که میزان عواید گمرک این ولایت افزایش یافته است. قرارشاه رئیس گمرک ولایت خوست به رادیو آزادی گفت آنان در ماه قوسه گذشته 5.5 میلیون افغانی عاید به دست آوردند که نسبت به ماهای قبلی افزایش قابل ملاحظه ای را نشان میدهد. رئیس گمرک خوست همچنان افزود در صورتی که کنترل درست بر راه‌های مواصلاتی با پاکستان به وجود آید، میزان عواید گمرک خوست بیشتر خواهد شد. این هم تازه‌های از ورزش. قرار است یک گروه از ورزشکاران تیم ملی بایسکل سواران افغان برای اشتراک در مسابقات منطقوی به بنگلادش سفر کنند. روزنامه اصلاح چاپ کابل خبر داده است که 3 تن از اعضای تیم ملی بایسکل رانی افغانستان یک جا با رئیس فدراسیون بایسکل رانی در این مسابقات اشتراک خواهند کرد. گفته شده که در این رقابت ها تیم های بایسکل رانی کشورهای جنوب آسیا نیز حضور خواهند یافت. و کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که برای احیای ورزش های سنتی و قدیمی افغانستان تلاش های جدی صورت خواهد گرفت. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده که برخی از ورزش های قدیمی مردم افغانستان مانند تیراندازی، نیزه زنی و توپ زنی در حال از بین رفتنند و باید به زودی در مورد توجه صورت گیرد. ظاهر اخبر رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان گفته که آنان در این مورد برنامه های تازه روی دست دارند.
خبرهای اقتصادی و سپورتی بود از احمد جکور احمدی. ساعت 6:40 دقیقه است. در جریان برنامه از این رویدادها گزارش های را می شنوید. دولت افغانستان برای عملی کردن برنامه های خود در کنفرانس لندن تشکیل کمیته بین الوزرا را پیشنهاد کرده است. تدابیر امنیتی در کابل به خاطر برگزاری برنامه های دهم محرم روی دست گرفته شده است. نیروهای اسرائیلی امروز حملات را در نوار غزه و کرانه غربی برا انداختند. و یک افسر برطانوی در جنوب افغانستان با همکاری در نگهداری از حیوانات توانسته است توجه مردم را جلب کند. قرار است در اواخر ماه جنوری سال نو میلادی کنفرانس در رابطه با افغانستان در لندن برگزار شود و در آن پیرامون مسائل مانند تامین امنیت، شیوه‌های آوردن صلح، تقویت ظرفیت‌ها و مسائل دیگر وابسته به مسائل افغانستان بحث‌ها و مذاکرات صورت گیرد و دولت افغانستان برای عملی کردن طرح‌های پیشنهادی خود در این کنفرانس یک کمیسیون بین‌الوزارت را موظف ساخته است که کار این کمیسیون در حال نهایی شدن است. جزئیات در گزارشی از فیض‌الله قرداش.
مقامات حکومت افغانستان میگویند آمادگی به خاطر برگزاری کنفرانس لندن در حال نهایی شدن است و کار کمیسیون موظف در زمینه ادامه دارد. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بر روز شنبه بر رادیو آزادی گفت تلاش صورت میگیرد تا با ارائه طرح‌های جدید در این کنفرانس کمک‌های بیشتری در تامین صلح، بازسازی و تقویت اقتصادی کشور جلب شود. آقای فقیدی در مورد محتوای طرح‌های دولت در کنفرانس لندن چنین گفت:
به ارتباط کنفرانس لندن، کنفرانس خیلی مهم بین المللی که در مورد افغانستان در 28 جنوری سال 2010 دایر میشه، وظیفه از کمیسیون بررسی طرح‌ها و توقعات جانب افغانی است برای کنفرانس لندن. جلسات ادامه دارد. در یک دو روز آینده یک جلسه سومی تدارکاتی از کمیسیون بین‌الوزارتی است و طرح‌های مشخص و توقعات مشخص ما رویش کارچیلان داره که مسائل امنیتی است، مسائل حکومت داری خوب است، مسائل همکاری منطقی و بین المللی است، موضوعات مهم دیگه که جانب افغانی تقاضا میکنه و توقع داره که در کنفرانس مطرح شود مد نظر گرفته شده.
کنفرانس لندن که در 28 ماه جنوری سال جدید میلادی به میزبانی و ابتکار مقامات بریتانیا و به رهبری افغانستان و آن کشور در آن شهر دایر می شود، شماری از نماینده های سایر کشورهای کمک کننده نیز در آن اشتراک و در مورد کمک های جدیدشان در بازسازی و تقویت اقتصاد افغانستان بحث‌ها و مذاکراتی با جانب افغانی خواهند داشت. اما شماری از کارشناسان با ابراز خوشبینی این نگرانی را نیز دارند که این کنفرانس هم مانند کنفرانس‌های قبلی در چند سال گذشته با نتایج کمرنگی که در تأمین امنیت، بازسازی و تقویه بنی اقتصادی افغانان و در تغییر وضعیت افغانستان موثریتی که مردم از آن توقع دارند نخواهد داشت. نصرالله استانگزی استاد پوانزه حقوق پوانتون کابل میگوید توقعاتی که مردم افغانستان در کنفرانس های گذشته داشتند عملی نشده است.
اساسا ما فکر میکنم که کنفرانس هایی که در گذشته در مورد افغانستان تدویر یافته کنفرانس هایی بوده که مطلق گفتن نمیتونم یک کنفرانس های ناکام بوده، به دلیل از اینکه دستاوردهای داشته، اما اون توقعاتی که در اون کنفرانس ها میرفته بیشتر عملی نبوده. چرا که یک کشور مقدار هنگفت در کنفرانس وعده کرده، ما همون پول به دستش دولت افغانستان قرار نگرفته، از طریق خودشان به مصرف رسید. به نظر ما باید سه نقطه در نظر گرفته شوه: تقویت اردوی افغانستان، پلیس افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان باید توجه صورت بگیره. نقطه دوم امنیت اقتصادی است و از لحاظ روانی مردم افغانستان و فردایشان اطمینان داده بتانه که جامعه بین المللی در کنارشان هست.
آقای استانگزی میگوید این مشکل دو بعد مشخص دارد که توقعات مردم عملی نشد. یکی این که خود جامعه بین المللی این مشکل را داشته است که واقعیت ها را درک نکرده و وعده های بلند بالایی را که داده عملی نتوانسته، و بود دیگر ظرفیتی را که دولت افغانستان برای عملی سازی باید می داشت در 8 سال گذشته نداشته است. لندن، توکیو و پاریس نیز قبلا میزبان کنفرانس های مشابه در مورد افغانستان بودن. اما اساسی ترین مشکل افغانستان نه تنها ناامنی، بلکه پایین بودن ظرفیت های کاری، فساد اداری و عدم رشد اقتصادی در این کشور است که به توجه جدی نیاز دارد.
مجله خبری رادیو آزادی.
در خبرها شنیدید که مقامات امنیتی افغان تدابیر امنیتی را به خاطر اجرای مراسم عاشورا در ماه محرم بیشتر ساختند و این مراسم از در روز به این سو با پایه برنامه های خاص در کابل و دیگر شهرهای افغانستان ادامه دارد. این تدابیر امنیتی شامل برنامه های است که سخنگوی وزارت داخله امروز در نشست خبری آن را توضیح کرد که حمید بجمان از آن گزارش میدهد.
مقامات وزارت داخله میگویند در کنار 10,000 سرباز پلیس که در روزهای محرم مصروف تامین امنیت شهر کابل هستند، هزاران سرباز نیروهای ریزرفی پلیس نظم عامه، مبارزه با تروریسم و همچنان پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز در تامین امنیت مراسم عاشورا سهم دارند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله که در رابطه با تامین امنیت روزهای عاشورا توضیحات میداد گفت تدابیر امنیتی نیروهای پلیس ملی و سایر ارگانهای امنیتی در همکاری با همدیگر صورت میگیرد.
یک گروه خاصی اپراتیفی در مرکز سوق و اداره وزارت امور داخله ساخته شده که در رأس او گروه اپراتیفی رئیس پلیس افغانستان قرار داره تا بتانیم تدابیر امنیتی و هماهنگی لازم را ایجاد بکنیم. مورد سیومی که در کابل تطبیق میشه ایجاد قطعات خاص ریزرف است، یعنی بر علاوه پلیس که در وظیفه روزمره موجود می باشه، قطعات خاص و ریزرف در قطعات و جزتام های وزارت امور داخله آماده باش می باشن برای وظایف خاص و فوق‌العاده که اگر رخ بده وزارت خاص دارن.
در این حال باشندگان کابل می گویند با توجه به چالش های امنیتی که وجود دارد، مقامات امنیتی باید تدابیر ویژه را در روزهای عاشورا اتخاذ کنند. مقامات وزارت داخله نیز این احتمال را رد نکرد که مخالفان با استفاده از محلات تجمع مردم دست به تخریب کاری نزنند. آقای بشری سخنگوی وزارت داخله گفت نمره خاص پلیس در دسترس مردم قرار داده شده است و از مردم این کشور خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک با پلیس همکاری کنند. در این حال بارها دیده شده است که همزمان با فرارسیدن روزهای ملی، هنهنوی و روزهای متبرک، تدابیر امنیتی ارگانهای مسئول باعث مسدودی جاده ها شده و این موضوع باعث ایجاد مشکلات برای مردم این کشور گردیده است.
جمهوری چک در نظر دارد 3 هلیکوپتر را برای همکاری با ماموریت ناتو به افغانستان بفرستد. به گفته مقامات ناتو، ورده جمهوری چک یک ترمیمگاه هلیکوپترهای نظامی را هم بعد از این در ولایت پکتیکا ایجاد خواهد کرد. جزئیات از جاوید نعیمی.
یوسف پشپسل، قماندان سربازان چکی که به این ماموریت توظیف شده، میگوید این هنگر با مصرف 18 میلیون کرون چکی معادل 1 میلیون دلار ساخته خواهد شد و با تکمیل کاران انجینیران چکی قادر خواهند شد تا وسایلشان را در منطقه ترمیم کنند. این هنگر خاص برای شرایط جوی مشکل در ارتفاع تقریبا 2000 متر ساخته شده است. آقای پشپسل به خبرگزاری چیتی که گفته است که 3 هلیکوپتر از نوع می-171S از آغاز امسال در ماموریت آیسف در افغانستان فعالیت خواهند کرد. این قماندان نیروهای جمهوری چک همچنان میگوید که وسایل تخریب شده نیروهای خارجی پیش از این برای ترمیم به جمهوری چک فرستاده می شد، اما بعد از این نیاز به این کار نخواهد بود. این هنگر برای ترمیم و بررسی های متداوم از هلیکوپترها استفاده خواهند شد و یکی از هلیکوپترهای چکی در این مورد وظیفه خواهد داشت. دو هلیکوپتر دیگری که جمهوری چک به افغانستان می فرستد برای تامین امنیت در خط پرواز موظف خواهند شد. در حدود 40 تن از کارمندان چکی از اخیر ماه اکتبر تا حالا مصروف ساختن این هنگر هستند. آنها یک ماه بالای کانکریت ریزی محلی که در آن هنگر موقعیت دارد کار کردند. قرار است بعضی وسایل دیگری که برای این هنگر نیاز است به زودی از جمهوری چک فرستاده شود. یک تعمیر هم برای آمادگی پیلوت ها در نزدیکی این ترمیمگاه در نظر گرفته شده است. در حال حاضر پیلوت های چکی تمرینات نظامی را با نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی بگرام انجام می دهند. به گفته قماندان این ماموریت، 3 هلیکوپتر تعهد شده به افغانستان نخست به بگرام و سپس به شرن مرکز ولایت پکتیکا فرستاده خواهند شد. او همچنان گفته که تطبیقات ابتدایی نظامی نخست در یکی از دشت‌های اسرائیل، کوههای پیرنا و همچنان در ایالات متحده آمریکا صورت خواهد گرفت. جمهوری چک قبلا تعهد کرده بود که 3 هلیکوپتر بزرگتر را برای ماموریت ناتو در نیمه دوم امسال به افغانستان میفرستد. اما این کار 6 ماه به تعویق افتاد و حالا قرار است این هلیکوپترها و ترمیمگاه آنها تا اخیر ماه جنوری سال 2010 میلادی در افغانستان قابل استفاده شود.
ادامه گزارش از رادیو آزادی. وزارت انکشاف شهری افغانستان میگوید کار بالای طرح و دیزاین شهرک‌های معلمان در افغانستان جریان دارد و مرحله اولین پروژه تکمیل شده است. در این حال سرپرست وزارت انکشاف شهری گفت قرار است ظرف 5 سال آینده 100,000 معلم در سراسر افغانستان صاحب نمرات رهایشی شوند. ستار فروغ گزارش میدهد.
برای نخستین بار پلان عملی ایجاد شهرک‌های رهایشی معلمین که با وسیله وزارت انکشاف شهری افغانستان تهیه شده با وزارت معارف سپرده شد تا نمرات زمین در اختیار معلمین قرار داده شود. اسناد بیشتر از 15,400 نمره رهایشی شامل شهرک‌های معلمین در ولایات کابل، کاپیسا، ننگرهار، قندوز، هلمند، قندهار، فاریاب، خوست، بامیان و جوزجان از سوی وزارت انکشاف شهری به روز شنبه به وزارت معارف تسلیم داده شد. محمد یوسف پشتون سرپرست وزارت انکشاف شهری افغانستان در زمینه چنین گفت:
بعد از پلانگذاری اولی وزارت محترم معارف در حدود 130,000 جریب زمین لست کرده، تعیین کرده، بر ما ترتیب کرده. از این 130,000 جریب زمین تقریبا در حدود 250,000 الا 300,000 واحد مسکونی انشاءالله پلان خواهد شد که کلش در خدمت معلمین محترم خواهد که یکی از پروژه های نمونویست. انشاءالله با اکمال این پروژه یک قشر بسیار مهم جامعه خود ما خدمت بسیار بزرگ کردیم و حتی عمر اونا را آماده کردیم خدمت بزرگتر انجام بدن.
در همین حال غلام فاروق وردک سرپرست وزارت معارف افغانستان گفت تا 5 سال آینده با 330,000 معلم در کشور نمرات رهایشی از طریق اتحادیه های معلمین توزیع خواهد شد. آقای وردک که به هنگام تسلیم گیری اسناد پلان تفصیلی شهرک های معلمین صحبت می نمود همچنان گفت این وزارت به خاطر کمک به معلمین در خصوص اعمار خانه هایشان زمینه های را نیز جستجو کرده است. هرچند سرپرست وزارت معارف گفت در معاشات 65,000 معلم تا اواخر امسال افزایش به عمل می آید، اما معلمین کمتر به این گفته های این وزارت باور می کنند. با گفتی آنان در صورتی که با معلمین کمک نشود در کیفیت معارف بهبودی رونما نخواهد شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
نگاهی به حوادث منطقه داریم. سربازان دولتی و طالبان مسلح ادعا می کنند که در اثر درگیری های اخیر در منطقه قبایلی مومان به هر دو طرف تلفات سنگین وارد شده است. خبرنگار رادیو آزادی در پشاور گزارش می دهد.
درگیری های شدید بین سربازان حکومتی و طالبان مسلح در منطقه قبایلی مومند بعد از آن رخ داد که دو روز قبل حکومت پاکستان در علاقه داری چمرکند یک پوسته امنیتی را جا به جا نمود. در این حال طالبان مسلح روز قبل بالای پوسته نامبرده یورش بردند. به گفته اکرام الله مومند سخنگوی طالبان مسلح در منطقه مومند در نتیجه این حمله در حدود 7 سرباز حکومتی کشته و تعداد بیشتر مجروح شدند. اکرام الله مومند ادعا می نماید که در نتیجه این درگیری به مقدار زیاد سلاح و مهمات را طالبان مسلح از نزد سربازان حکومتی به دست آوردند. این در حال است که به روز شنبه مقامات حکومتی در منطقه مومند می گویند که در نتیجه فایر جوابی سربازان حکومتی در حدود 4 طالب مسلح کشته و یک تعداد دیگر مجروح شدند. همچنان مقامات حکومتی ادعا می نمایند که منطقه چمرکند هنوز هم تحت تصرف نیروهای حکومتی پاکستان قرار دارد. گفتنی است که بعد از گذشت زمان طولانی بار دیگر در منطقه قبایلی مومند بین سربازان حکومتی و طالبان مسلح درگیری آغاز گردیده است که این موضوع باعث ایجاد خوف و حراس در بین باشندگان منطقه شده است. مسلم خان مومند یک خبرنگار مستقل در این رابطه به رادیو آزادی چنین گفت:
مومند که خود در دیر روز ناپم تک
تا مطلب که امنیت در منطقه مومند از مدت زمان بهتر گردیده بود. بیجا شدگان منطقه مومند روند بازگشت را نیز آغاز نموده بودند و جا به جا شدن پوسته های جدید امنیتی در منطقه اطمینان مردم را بیشتر نموده بود، ولی درگیری اخیر باعث خوف و حراس باشندگان منطقه گردیده است. قابل یادآوری است که در منطقه قبایلی مومند مانند مناطق دیگر قبایلی پای هم درگیری های شدید بین طالبان مسلح و سربازان حکومتی رخ داده است. در منطقه مومند گروه های مختلف مسلح فعالیت می نمایند که برجسته ترین گروه مسلح تحریک طالبان مومند می باشد که رهبری آن را قماندان عمر بن خالد به عهده دارد. وک و سبا رادیو آزادی پشاور.
در خبرها شنیدید که امروز نیروهای اسرائیلی حملاتی را در نوار غزه و کرانه غربی رود اردن انجام دادند که چندین نفر در اثر آن کشته شدند. این حوادث به قرار گزارش ها خونین ترین حوادث میان طرفین در چند ماهی اخیر می باشد. جزئیات را از عبدالرؤوف ایروی خبرنگار رادیو آزادی می شنوید.
نبیل ابوردینه در اظهارات با آژانس خبرگزاری رویترز گفته که این حملات تاثیر منفی در سرگیری و مذاکرات صلح میان فلسطینیان و اسرائیل خواهد گذاشت. بدون شک این بعد از عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه در سال گذشته که منجر به کشته شدن 1400 تن فلسطینی و 13 تن اسرائیلی گردید و برای اولین دفعه که یک بار دیگر خشونت ها میان طرفین از سر گرفته میشه، بعد از اینکه دو گروه فلسطینی کشتن یکی از یهودان شرق‌نشین را در کنانه غربی رود اردن به عهده گرفتند و اسرائیل به تلافی این حمله حملاتی را در کنانه غربی رود اردن برای انداخت که سه تن از فلسطینیان وابسته به گروه فتح وابسته به محمود عباس ابو مازن می باشه کشته شدند. و همچنین اسرائیل گفته که فلسطینیان میخواستند برن به اسرائیل و عملیات انتحاری انجام بدن یا مین بگذارن در داخل خاک اسرائیل، اما اسرائیل در این هنگام حملات هوایی انجام داده. به هر صورت این خبر یک تحول در اوضاع کنونی شرق میانه میباشه که شاید تنش ها میان طرفین افزایش بده، به خصوص مساعی ایالات متحده آمریکا که تلاش میکنه مذاکرات از سر گرفته شه، این تلاش ها را شاید به تعویق بیاندازه.
مجله خبری رادیو آزادی.
یک افسر برطانوی در جنوب افغانستان توانسته است توجه مردم را با همکاری در نگهداری از حیوانات جلب کند. این افسر با کلینیکی که ایجاد کرده توانسته است در جریان دو ماه هزاران حیوان را در ولایت هلمند تداوی کند. روزنامه تایمز لندن در این مورد گزارش دارد که جزئیات را از جاوید نعیمی میشنوید.
کپتان مایلز مالون 28 سال است و در یکی از واحدهای وترنری در سینلگر آلمان عضویت دارد. وظیفه او توجه به سگ‌های تعلیمی است که از آنها به خاطر کشف بم‌های کنار سرک استفاده می‌شود. او از 3 ماه به این سو کلینیک را در ولایت هلمند ایجاد کرده تا مردمی که در نزدیکی این کمپ بریتانیایی قرار دارند بتوانند از خدمات این کلینیک برای حیواناتشان استفاده کنند. روزنامه تایمز می‌نویسد که تلاش‌های این بریتانیایی مثبت ارزیابی شده و او توانسته است در جریان تنها 2 روز 1312 حیوان را تداوی کند. فعالیت های کپتان مالون با تدابیر خاص امنیتی نیروهای افغان با وجود ترس از بمگذاری های کنار سرک صورت می گیرد. او می گوید که مردم منطقه از بیماری های ساده حیوانات آگاهی ندارند و درباره تغذیه و تولید شیر و لبنیات زیاد نمی دانند. به گفته او بعض از این حیوانات برای 18 ماه هم شاید به درستی تغذیه نشده باشند. وی می گوید که اکنون در منطقه او را به نام دکتر حیوانات می شناسند. گریک ریفی یکم کار ملون میگوید که برای بسیاری از دهاقین در ولایت هلمند مواشی آنها بیشتر از دخترانشان با ارزشند. به گفته او 70% اقتصاد مردم ولایت هلمند از طریق زراعت، 20% به وسیله مالداری و 10% از کارهای دیگر تأمین می شود. ریفی همچنان میگوید که برای اکثر مردم ولایت هلمند داشتن یک رأس مواشی با ارزشتر از همه به استثنای پسران وی به شمار می رود. به نوشته روزنامه تایمز، در پنجمین کشور فقیر جهان که حد اوسط عواید مردم $1 در روز است، داشتن یک بز که قیمت آن $70 می شود، یک سرمایه به حساب می آید. کپتان مالون میگوید که او از تداوی گوسفندان و بازها نتیجه قناعت بخش گرفته و به گفته وی بعض امراض کشنده این حیوانات از بین رفتند. او در اخیر اظهاراتش به روزنامه تایمز گفته است اگر بیماری های حیوانات به صورت کامل تداوی شوند، تولیدات شیر و لبنیات در منطقه افزایش خواهد یافت. به گفته او این اقدام نه تنها باعث افزایش قیمت حیوانات در بازار خواهد شد، بلکه مردم این منطقه هلمند نیز خواهند توانست از پروتئین مستفید شوند و به این ترتیب وضعیت صحی باشندگان منطقه نیز بهبود یابد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، در این لحظات نزدیک میشیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا دقیقه دیگر آغاز میشود. گرداننده برنامه ملی اراری و همکار تکنیکی علی محمود، شما را به خداوند پاک و یگانه میسپاریم. جهان با کامتان و حق یارتان بود.